جنوبی ایشیائی خطے کے تارکین وطن امریکہ کے سیاسی میدان میں نچلی سطح پر کتنے سرگرم ہیں اور ان کا ووٹ 5 نومبر کے انتخابات میں کتنا اہم ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی سیاست میں جنوبی ایشیائی امریکیوں کا کردار گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ میکسیکو سے آنے والے تارکین وطن کے بعد بھارتی نژاد تارکین وطن دوسری بڑی کمیونٹی ہیں۔ تقریباً 45 لاکھ بھارتی نژاد امریکی امریکہ میں آباد ہیں اور ان کی نمائندگی بھی مقامی، ریاستی اور قومی سطح پر زیادہ ہے۔ اے پی آئی ڈیٹا، جو کہ ایشیائی ممالک سے امریکہ آ کر آباد ہونے والی کمیونٹیز کے ڈیٹا پروگرام پر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی تحقیق کے مطابق تقریباً 300 جنوبی ایشیائی امریکی مختلف عہدوں پر موجود ہیں، جو مقامی حکومتوں سے لے کر ریاستی اداروں اور کانگریس تک میں اس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کانگریس میں بھارتی نژاد امریکی نمائندگان کو سموسا کاکس بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے این بی سی کا کہنا ہے کہ منگل کو ہونے والے انتخابات میں جنوبی ایشیائی امریکیوں کے سب سے بڑے ایشوز میں ہیلتھ کیئر، غزہ جنگ، مہنگائی اور نسل پرستی کے مسائل ان کے ووٹ کا فیصلہ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ جنوبی ایشیائی خطے کے لوگ امریکی معاشرے اور سیاست میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں امریکی ریاست مشیگن، جو مسلم آبادی کی وجہ سے بہت اہم ہے اور سوئنگ سٹیٹ بھی ہے، یعنی اس ریاست میں صدارتی امیدواروں کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ مشیگن کی امارا انصاری ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون ہے جو ایک چھوٹے سے قصبے کینٹن ٹاؤن شپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا انتخاب لڑ رہی ہیں۔ اگرچہ امارا 5 نومبر کو مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں، لیکن ان کا اس بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے انتخاب لڑنا غیر معمولی اس لیے ہے کہ کینٹن ٹاؤن شپ ایک سفید فارم اکثریتی آبادی والا قصبہ ہے۔ ارم عباسی ہمیں امارا انصاری سے ملوا رہی ہیں۔
کینٹن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو ریاست مشیگن کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیٹرائٹ سے 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق کینٹن کی 2020 میں آبادی تقریباً 98,500 کے قریب ہے۔ کینٹن میں اکثریت سفید فارم شہریوں کی ہے۔ اس کے بعد 17% سے کچھ شرح ایشیائی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی ہے۔ امارا انصاری کینٹن ٹاؤن شپ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہی ہیں۔
میں پہلی پاکستانی امریکی خاتون ہوں جو اس عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے۔ میں ورجینیا میں پیدا ہوئی تھی لیکن اب مشیگن میں رہتی ہوں۔
امارا انصاری اس عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی ڈیموکریٹک امیدوار 3 ریپبلکن اور 1 آزاد امیدوار کے خلاف 5 نومبر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ 5 نومبر میں انتخابات میں جیتنے والے 4 امیدوار بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے 4 سال کی مدت کے لیے ہوں گے۔ بورڈ کے پاس پالیسیاں بنانے، بجٹ کا انتظام کرنے اور رقوم مختص کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔
ہمارے پاس زیادہ فٹ پاتھ نہیں ہے اور اس وجہ سے رہائشیوں کے لیے ٹاؤن شپ کے آس پاس چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بیسمنٹس میں سیلاب کا مسئلہ بھی ہے، تو ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ ماحولیاتی مسائل ہیں جن پر ہم مقامی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں۔
So there are environmental issues that we want to work on at the local level.
مشیگن میں صدارتی انتخابات کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک اہم سوئنگ سٹیٹ سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کرنے والی بڑی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوامی عہدوں پر منتخب ہونے والے مسلمان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کاؤنسل کے مطابق 2023 میں امریکہ بھر میں مقامی ریاستوں اور وفاقی سطح پر 235 منتخب مسلمان عہدیدار ہیں۔
Race and religion does matter.
نسل اور مذہب امریکی انتخابات میں اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر میرے جیسے کسی شخص کے لیے جو ظاہر ہے کہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کہیں بھی جائے تو حجاب پہنتی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک کام بھی ہے، اور آپ کا کام زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو مشرق وسطی میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نسل پرستی اور اسلام ہوموفوبیا بڑھ گیا ہے۔
تینوں ریپبلکن امیدوار اور آزاد امیدوار اس بات پر متفق ہیں کہ شہر کے اہم مسائل معیشت اور بنیادی ڈھانچے ہیں, جبکہ وہ کمیونٹی میں بڑھتی ہوئی ڈائیورسٹی کو بھی تسلیم کرتے ہیں. کینٹن میں انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مقامی اور غزہ کی جنگ جیسے خارجہ پالیسی کے اہم مسائل ہیں جو رہائشیوں کے ووٹ کا تعین کر سکتے ہیں. ارم عباسی, وائس آف امریکہ, کینٹن, مشیگن.
اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکہ میں جنوبی ایشیائی تارکین وطن کے لیے کام کرنے والی مختلف تنظیموں کے مطابق امریکہ میں اس خطے سے آ کر آباد ہونے والوں کی تعداد 2020 کے انتخابات تک تقریباً 60 لاکھ کے قریب تھی. آج ہم آپ کو جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے دو ایسے امریکیوں سے ملوا رہے ہیں جن کا تعلق مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے, لیکن ان کی توجہ ایک ہی جیسے معاملے پر مرکوز ہے, یعنی امریکی جمہوری عمل کے تسلسل کو یقینی بنانا. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ڈاکٹر عمر فاروق اور ابراہیم جارج سے.
All the communities, the Liberian, Turkish, Indian and Pakistanis, we all here together. Ready for the election?
We're ready.
ڈاکٹر عمر فاروق, ریاست پینسلوینیا کے قصبے بن سلم میں کمیونٹی کے لیڈرز کو یہاں سے ریاستی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے آنند پٹیل سے ملوا رہے ہیں. ڈاکٹر عمر پینسلوینیا میں ڈیموکریٹک اسٹیٹ کمیٹی کے ممبر ہیں. امریکہ میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے اپنی پارٹی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے, اور عمر فاروق جیسے پارٹی عہدیدار امیدواروں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کر کے انہیں الیکشن لڑنے میں مدد دیتے ہیں. آنند نے 2015 میں سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب ڈاکٹر فاروق نے انہیں اسکول بورڈ کا الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا, اور اب وہ ان کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم میں مدد کر رہے ہیں.
میں الیکشن لڑنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. انہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی اور ایسے لوگوں کو شامل کیا جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا.
صرف آنند ہی نہیں, ڈاکٹر فاروق اس الیکشن میں دوسرے امیدواروں جیسے پینسلوینیا کے اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے یوجین ڈی پاسکل اور ریاستی اسمبلی کے الیکشن کے لیے پاکستانی امریکن مریم سبی اور دوسرے ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے بھی پارٹی نامزدگی عطیہ جمع کرنا اور ان کے لیے حمایت حاصل کرنے میں سرگرم ہے. ڈاکٹر عمر فاروق کی اپنی کہانی ان تارکین وطن کی کہانی ہے جنہوں نے یہاں آ کر سخت محنت کی اور امریکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کیا. 1991 میں جب وہ امریکہ آئے تو انہوں نے ایک کینڈی اسٹور پر کام کیا اور پھر میڈیکل کی ٹریننگ حاصل کی. انہوں نے جب امریکی شہریت اختیار کی تو انہیں امریکی سیاست کا کچھ زیادہ پتا نہیں تھا. تاہم جب ایک مسئلے کے حل کے لیے ان کا مقامی سسٹم سے واسطہ پڑا تو پھر انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا.
تو پہلے تو میں خود رن کیا, اس کے بعد میں نے کینڈیڈیٹ جو تھے فرام ڈفرینٹ کمیونٹی, سو ان کو میں نے آگے لانے کی کوشش کی. جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے تو ہماری تو وائس ہی کوئی نہیں ہوگی.
وہ خود تو الیکشن نہیں جیتے, لیکن اب وہ دوسرے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں. امریکی نظام میں اسٹیٹ کمیٹی کی رکنیت پارٹی کا ایک منتخب عہدہ ہے. وہ کہتے ہیں کسی بھی امیدوار کے لیے اسٹیٹ کمیٹی کی انڈورسمنٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیٹی سے 70% ووٹ حاصل کرے.
تو ہم جو ہیں ڈیموکریٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادھر اسٹیٹ کمیٹی میں, آل ڈیموکریٹس, اور جو پارٹی ان کے لیے وعدہ کر رہی ہے وہ پارٹی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اور پھر ساری جو ڈیموکریٹک جو ممبر ہیں نیو امیرکن, ان کو بھی آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں اسٹیٹ کمیٹی کے اندر. تو بیسیکلی ہم ان کی وائس ہیں.
جہاں پینسلوینیا میں ڈاکٹر فاروق اقلیتی کمیونٹیز کی ڈیموکریٹک پارٹی میں نمائندگی بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں, وہی 16 سال کی عمر میں انڈیا سے امریکہ آنے والے ابراہیم جارج ریاست ٹیکساس سے ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کو جتوانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی ریاست ٹیکساس کی ریپبلکن پارٹی کا چیئرمین بنوں گا. جب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے میرے رنگ کو نہیں دیکھا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں کیا کماتا ہوں.
ابراہیم جارج کہتے ہیں کہ ریاست ٹیکساس کے ان علاقوں میں جہاں جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, ریپبلکن پارٹی کی توجہ نسل اور رنگت سے زیادہ دوسرے اہم ایشوز پر ہے. ان کی رائے میں ریپبلکن پارٹی کے نظریات جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے نظریات کی نمائندگی کرتے ہیں.
and South Asian population.
جنوبی ایشیائی آبادی میں عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حکومت کا عمل دخل کم ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو. وہ نہیں چاہتے کہ حکومت انہیں بتائے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ چاہتے ہیں کمیونٹیز محفوظ ہوں. وہ پولیس کو فنڈز فراہم کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ رات کو باہر نکلیں اور کوئی انہیں لوٹ لے.
جوش کہتے ہیں ٹیکسس کے پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے ان کی پوری کوشش ہے کہ ریاست میں ریپبلکنز کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے. ان کے مطابق ریاست کے وہ علاقے جہاں اس وقت کسی بھی پارٹی کو واضح برتری حاصل نہیں ان کی خاص توجہ کا مرکز ہے.
میرا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم وہاں کے مقابلے میں جیتیں اور ان کے لیے رقم اکٹھی کریں, پیسے کو با اثر پیغامات پر خرچ کریں جن میں تمام اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں.
ایسے میں جب امریکی ووٹرز ایک ہفتے بعد 47ویں امریکی صدر کا انتخاب کریں گے, یہ دونوں جنوبی ایشیائی امریکنز بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے امریکی جمہوری نظام کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. صبا شخان, وائس آف امریکہ, بن سلم, پینسلوینیا.
جنوبی ایشیائی تارکین وطن کا اگلے ہفتے ہونے والے امریکی انتخابات میں کیا کردار ہوگا اور ان کا ووٹ کتنا اہم ہے, اس پہ بات کرتے ہیں فیضان حق سے. یونیورسٹی آف بفلو سے منسلک ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنا اہم ہوگا اس بار کے الیکشنز میں جنوبی ایشیائی ووٹرز کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے لیے؟ فیضان, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فیضان حق سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی فیضان, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی اب آواز آ رہی ہے. پلیز بتائیے, آپ جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے ووٹ بینک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے لیے کتنا اہم ہوگا.
دیکھیے, جو امیدوار ہیں دونوں, کمالا ہیرس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وہ دونوں جو ہیں ان کی تھوڑا سا مارجن ہے ان کے پاس, اور اس مارجن کو بڑھانے کی وہ پوری پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نیک ٹو نیک, یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا مقابلہ ہے, تو اس میں کوئی بھی 1% 2% کہیں سے بھی ووٹ ایکسٹرا مل جاتے ہیں انہیں, تو انہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس لیے جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں, جیسے ساؤتھ ایشین ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشین ہے, یا آن اے ہول جیسے مسلم ووٹ ہے یا پورٹو ریکن ووٹ ہے, یہ تمام ووٹ جو ہیں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے انہوں نے خاص توجہ دینی شروع کی ہے ساؤتھ ایشینز کی طرف, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایسی کمیونٹی ہے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا انہیں وہ ایج مل سکتا ہے جو ان کو چاہیے اس وقت کمالا اس کے خلاف.
تو فیضان, جس طرح جنوبی ایشیائی خطے سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھی ہے امریکہ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی بھی اسی طرح سے بڑھی ہے ریاستی سطح پر یا مقامی سطح پر؟
دیکھیے, یہ ساؤتھ ایشین جو ہماری کمیونٹی ہے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک وقت آ رہا ہے ہماری کمیونٹی پر کہ ہم نے پیچھے دیکھنا شاید تھوڑا کم کر دیا ہے, لیکن ابھی کیونکہ جو نئے تارکین وطن آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک یا وطن کا پہلے سوچتے ہیں, اور اپنے آنے والے وطن میں یعنی امریکہ یا انگلینڈ کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں. لیکن اس وقت ایک ایسی ہماری فوج جو ہے نئی نسل تیار ہو چکی ہے جو امریکہ میں اگر پیدا نہیں ہوئی تو پلی بڑی ہے یہاں پر, تو ان کا مرکز جو ہے وہ امریکہ ہی ہے, یا امریکہ سینٹرک جو پالیسیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ بھارت ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, ایسے تمام ممالک ہو, ہمارے جہاں جہاں سے تعلق ہے وہاں کی سیاست, وہاں کے حالات ہمیں پل کرتے ہیں, اس وجہ سے ہماری توجہ یہاں سے ہٹ جاتی ہے. لیکن امید ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ توجہ یہاں پر دیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں, کیونکہ اگر وہ یہاں پر مضبوط ہیں, اگر یہاں پر ان کی کوئی شناخت ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو اثر و رسوخ رکھتی ہے, تو وہ یقیناً اپنے ملکوں کی جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی بھی مدد یا وہاں کے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں.
تو بھارتی نژاد امریکیوں کا اثر و رسوخ امریکی سیاست میں جنوبی ایشیائی گروپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑا ہے, کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں دوسری جنوبی ایشیائی لوگوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے اور امریکہ کی جو تہذیب ہے, جو اس کے درمیان جو خلیج ہے اس کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو انٹرنیشنل ویو ہے یا بین الاقوامی جو ان کا طریقہ کار ہے سوچنے کا, ان کو اس بات سے بعض اوقات روک دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امریکہ یا امریکی بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو خلیج ہے, جو تہذیب اور تمدن کی خلیج ہمارے ذہنوں میں ہے, اس پہ ہمیں قابو پانا پڑے گا, اس پر عبور حاصل کرنا پڑے گا. اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی پود میں میری جو ملاقات ہوئی ہے اس الیکشن میں بہت ایکٹیو ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرف ہوں, کمالا ہارس کی طرف ہوں, ٹرمپ کی طرف ہوں یا وہ گرین پارٹی کی طرف ہوں, وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور یہ دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے کہ وہ امریکہ کی فورن پالیسی سے ہی, لیکن امریکہ کی جو چیزیں ہیں ان کی, امریکہ کی جو سیاست کے اصول ہیں ان کو اپنا رہے ہیں, ان کو سیکھ رہے ہیں, ان کے بارے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ فیضان, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جنوبی ایشیائی ووٹنگ پیٹرنز کیا رہ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی نمائندگی کس پیٹرن پہ ہے اس وقت, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. امریکی سیاسی رجحانات پر مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اویس سلیم سے لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اویس, بہت شکریہ آپ کا. پچھلے 3 صدارتی انتخابات میں پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ تر نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا, اس بار کے انتخابات میں کیا رجحان دکھتا ہے آپ کو؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے امریکہ کے اندر اگر آپ صرف پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں تو ان کی تعداد کوئی 600,000 سے زائد ہے. ویسے تو کوئی 1 million کے قریب بھی بتائی جاتی ہے, لیکن جو قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, جن کی تعداد سینسس 2021 کے سینسس میں ہمارے سامنے آئی ہے, وہ کوئی 600,000 سے اوپر ہیں. اب ٹریڈیشنلی جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے ان کی طرح پاکستانی بھی ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ دو چیزیں جو ہیں وہ فرق ہوئی ہیں. ایک تو جو غزہ میں جو صورتحال ہے, جو موجودہ امریکی حکومت کا سٹانس رہا ہے اس پر, جس طرح انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے جو پاکستانی ہیں وہ خاصے رنج کا شکار ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ وہ ووٹنگ میں اپنا غصہ ظاہر کر سکتے ہیں اگر وہ کاملا ہیرس کے لیے ووٹ نہ کریں اور ٹرمپ کے لیے ووٹ کریں. بلکہ میں تو کئی ایسے پاکستانیوں سے بھی ملا ہوں جن کا یہ خیال ہے کہ دونوں جماعتوں کی پالیسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جل سٹائن کو ووٹ کریں اور ایک پوائنٹ رکھنے کی کوشش کریں کہ اگر دونوں جماعتیں ان کے جذبات کا خیال نہیں کریں گی تو وہ کسی تیسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس طرح کے کی ایشوز ہیں اس الیکشن میں, جیسے ابارشن ہے یا LGBTQ رائٹس ہیں یا امیگریشن ہے, امیگریشن ہمیشہ سے ظاہر ہے جو کمیونٹیز باہر سے آتی ہیں ان کا ایک ایشو رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اینٹی امیگرنٹ دیکھا جاتا ہے. لیکن جو دوسرے ایشوز ہیں ان میں پاکستانی زیادہ کنزرویٹو خیالات کے مالک ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نسبت ان کی پالیسیاں زیادہ قریب ہیں ریپبلکن پارٹی کے.
ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں, جا کے اس کو کنکلوڈ آپ اس پیٹرن پہ کر سکیں. آپ نے کہا مختلف ایشوز میں, جس میں ابارشن, LGBTQ, اس کے بعد امیگریشن, لیکن ان سب کے اپنے ویٹیج ہے. امیگریشن سب سے زیادہ ویٹیج رکھتی ہے جب ہم جتنے امیگرینٹس ہیں ان کے ووٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تقریباً 62% جو ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہیں چیزیں. لیکن 35-40% جو ووٹر ہے جو اس کمیونٹی سے ہے, اس کے لیے غزہ جنگ بھی امپورٹنٹ ہے. دوسرے ایشوز کی وجہ سے یا غزہ جنگ کی وجہ سے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کا ووٹنگ پیٹرن کیا ہوگا؟
دیکھیے اگر آپ 2020 کے پیٹرن کو دیکھیں تو تقریباً ایک پیو کا پول ہے جس کے مطابق 72% جو ایشین امریکنز ہیں انہوں نے ووٹ کیا تھا جو بائیڈن کے لیے, اور یہ ٹریڈیشنل پیٹرن کے مطابق ہے. اب امریکہ کے اندر جو ووٹنگ بلاکس ہیں ان میں ایشین امریکن کو دیکھا جاتا ہے, ساؤتھ ایشینز کو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا جاتا. لیکن اس وقت ساؤتھ ایشینز میں انڈینز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تقریباً پاکستان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 1-6 کا تناسب ہے پاکستانیوں کا اور انڈینز کا, اور انڈینز پریڈومیننٹلی اس وقت لین کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف, جبکہ پاکستانی جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کاملا ہیرس کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ جل سٹائن کو ووٹ کر سکتے ہیں. اور اس دفعہ سپلٹ دونوں بڑی پارٹیوں میں پاکستانیوں کا بھی مجھے لگتا ہے کہ 50-50 رہے گا, یہ البتہ ضرور اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلے چار سال کی پریزیڈنسی تھی اور اس میں امیگرنٹس کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اور اب اس کیمپین میں ان کی سٹیج سے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, شاید امیگرنٹس کے لیے یہ سوال اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کیا وہ باقی ایشوز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو چار سال کے لیے دوبارہ صدر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں.
تو امریکی سیاست میں
اس دفعہ سپلٹ زیادہ نظر آئے گا پچھلی دفعہ کی نسبت.
تو امریکی سیاست میں پاکستانی جو ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں, خاص طور پر جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں یہاں رہنے والی خطے کی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, تو صدارتی انتخابات میں پاکستانی امریکیوں کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا رہتا ہے؟ کیا سبھی اہل ووٹرز ووٹ ڈالنے جاتے ہیں؟
جی دیکھیے, ٹریڈیشنلی تو بہت کم رہتا ہے, اور نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا. اور 2016 میں ہم نے یہ دیکھا جس کا نقصان بھی ہوا ہلری کلنٹن کو, اور 2020 میں یہ نمبر جو ہے وہ بڑھا, اور میل ان ووٹنگ میں تو خاص طور پر امیگرنٹس کا ووٹ بہت زیادہ بڑھا اور اس نے ٹلٹ کیا وہ بیلنس جو بائیڈن کی طرف. اب اگر آپ کی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کو دیکھیں جیسے جارجیا ہے یا پینسلوینیا ہے یا مشیگن ہے, مشیگن میں تو مسلمانوں نے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے. تقریباً 400,000 ایلیجیبل ووٹر ہیں 10 کی سٹیٹس میں جن کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترازو کا پلڑا ہے کسی ایک طرف جھکانے میں اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. پاکستانی خاص طور پر جو ہیں وہ اتنے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے, لیکن جیسے آپ کے پچھلے اسپیکر کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو نسل ہے جو یہاں پر پلی بڑی ہے ان کی وجہ سے اب یہ جو پیٹرن ہے یہ بھی تبدیل ہو رہا ہے, اور خاص طور پر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں غزہ کی جنگ کے حوالے سے جو مظاہرے دیکھے تھے امریکی تعلیمی اداروں میں, اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت جوش و خروش ہے کہ انہیں اپنی ووٹنگ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے.
تو بھارتی نژاد امریکی جو ہیں, چونکہ سب سے بڑا بلاک ہے اگر ہم ساؤتھ ایشین بلاک کی بات کرتے ہیں اس میں, تو کیا رجحان آپ کو سمجھ آتا ہے اس بار کے انتخابات میں؟ اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہو رہے جس طرح آپ نے کہا ڈفرینٹ سرویز میں, لیکن کچھ اب جو ساؤتھ ایشین آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ کرنا شروع کیا ہے, تو سوئنگ اسٹیٹس میں انڈین اوریجن ووٹرس جو ہیں ان کا کیا پیٹرن ہوگا؟
یہ دیکھیے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈینز سب سے بڑا بلاک ہیں ساؤتھ ایشینز میں, اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس ووٹنگ پیٹرن کو, اور ان کا تناسب بہت زیادہ بڑا ہے 2016 سے اب تک. اگر آپ دیکھیں پچھلے 8 سال میں انہوں نے جو چائنیز امریکنز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر وہ سب سے بڑا بلاک بن گئے ہیں ایشین امریکنز کے اندر. تقریباً 4 ملین سے زیادہ ان کی تعداد ہے ایلیجیبل ووٹرز کی, اور وہ یہ ایک سبسٹینشل نمبر بنتا ہے. اس دفعہ جو پریڈومیننٹلی ہم دیکھیں, کیونکہ ان کے اندر نریندرا مودی کے جو حامی ہیں ان کی بھی بہت اکثریت ہے, اور ہمیں بڑا جوش و خروش نظر آتا ہے ان کے اندر, اور ان کا جو بڑا ایشو ہے وہ اکانومی ہے, وہ غزہ کو یا دوسرے ایشوز کو اس کنزرویٹو نظر سے نہیں دیکھتے یہ جیسے پاکستانی یا مسلمان دیکھتے ہیں. تو میں بڑا سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اکثریت لین کرے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف.
تو جو کاملا ہیرس کی وجہ سے جو ووٹ بینک ایک سرٹن طبقہ سمجھتا ہے کہ کاملا ہیرس کی وجہ سے, انڈین اوریجن کی وجہ سے کچھ ووٹنگ شفٹ ہوگی, کچھ ووٹ شفٹ ہوں گے ان کی طرف ڈیموکریٹس کی طرف, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟
دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں, کیونکہ یہ ووٹنگ صدارتی امیدوار کو سامنے رکھ کر تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو آپ کی لوکل ریپرزینٹیشن ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اس وقت انڈین ڈسینٹ کے 5 جو ممبران ہیں وہ یو ایس کانگریس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اس الیکشن ریس کو ہی دیکھیں تو ہمیں 4 چہرے ایسے نظر آتے ہیں جس میں ویویک راما سوامی ہیں, نکی ہیلی ہیں, پھر اوشا وینس ہیں جو جے ڈی وینس جو ریپبلکن وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں ان کی اہلیہ ہیں, وہ تینوں اس وقت ریپبلکن کیمپ میں کھڑے ہیں. دوسری طرف کاملا ہیرس ہیں جو صدر کے امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, ان کی والدہ کا تعلق بھارت سے ہے, لیکن ان کا جو بھارتی کنیکشن ہے اس کو بار بار چیلنج کرتی رہی ہے ریپبلکن پارٹی, اور اس حوالے سے ووٹر کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کرنے
کی شک و شبہ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو شاید اس کا ویٹیج نہیں ملے گا؟ اویس وقت کی کمی, یہیں پہ ختم کروں گا, دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اسد اللہ خالد کو ناظرین اجازت دیجیے, اسٹے سیف, اب تک کے لیے تائیں.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره اندرويد افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی ښاګي
لکنه کې دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخته پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنه ولولي او وګورئ.
شنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی پر افغان میرمنو د طالبانو نویو بندیزونو ته خبرګونونه د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د خځو انجونو په اواز د محدودیتونو په اړه د طالبانو نوی بندیزونه په کلکه غندلی او د دغه ډلې د ټولو ورته کړنلارو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بهرنۍ پالیسۍ د بحث مهم ټکی د بهرنۍ پالیسۍ بحث د افغانستان په شمول په نورو هیوادونو کې د امریکا د جګړې پر خېلتیا او مدیریت راڅرخي او د هنرونو سره لزده کړو محروم افغان جنو لیوالتیا. تاسو سره د زهرا نوري کیسه شریکو چې پر افغان جنو غږ کوي چې د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره باید حوصله لا سوار نکړي. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د لړم لسمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 13مه. زه خایسته سعادت لمیمه. په دې خبرونه کې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنون کې قمر الدین جبارخیل سره د افغانستان په تړاو په مهمو خبرونو او د دوه د څلورمې غونډې په څرنګوالي خبرې کوو. زموږ همکار ایوب خاورین با په امریکا کې د ټاکنو په لړ کې د وروستۍ اونۍ د لفظي اختلافاتو مهم ټکي را سره شریک کاندي. جبارخیل صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. ما سره اوسئ، تاسو ته بیرته راګرځم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یا یوناما په خپل تازه رپورت کې د افغانستان د پخوانی جمهوري حکومت د پوځیانو په شکنجه کولو، وژلو او نیولو جدي اندېښنه ښودلې. تر څنګ یوناما ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون په افغانستان کې په ښځو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات کړي دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان 2023 کال د جولای او سپتمبر میاشت ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوندو دوام یادونه کړي او ویلي دي چې طالبان د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر د 13مې نیټې ترمنځ د یوناما د بشري حقوقو څانګې د خپل سرونیونه او توقيف لک تر لګه څلويخ مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لک تر لګه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو لک تر لګه 15 وژنې ثبت کړې دي.
جامعه جهانی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ناتو به عنوان بزرگترین سازمان نظامی جهان که 20 سال در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان بوده، در 3 سال گذشته در برابر بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر، اذیت و آزار نظامیان پیشین افغانستان سکوت اختیار نمودند.
بعد از حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، اطلاعات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که سب در دیتابیس امنیتی بود و دست گروه طالبان افتاد و این باعث شد تا شناسایی و پیدا کردن محل زندگی نظامیان پیشین افغانستان مخصوصا زنان برای آن آثار سازد.
یوناما په دغه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشاره ویلي دا ځکه چې د قانون محدودیتونه پراخوي او نوي محدودیتونه ورزیاتوي.
افغان میرمن یو انجن لا هم په افغانستان کې د تبعیض او ډول ډول محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د خځو انجنونو په اواز د محدودیتونو پاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست تازه څرګندونې غندلې دي.
افغانستان بنال بس ترکن جی پی فورانی لاګوی د تمام فرامین و تصاویر قرآن وسطایی طالبان نسبت به حقوق زنان و دخواه در افغانستان هست. عقب بین الملل به صورت متواتر از جامعه جهانی برایش سازمان ملل متحد خواسته که اقدامات معنادار و جدی را روی دست بگیرد نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشری و وضعیت انسانی و بشری در افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ځوابویل ته طالبان د حاضرولو لپاره هیڅ کوم میکانیزم نشته چې له عمله د ډله ډېره زړه ور شوي او بشري حقوقو څخه سرغړون ته دوام ورکړی دی.
وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان کاملا مشهود هست. اعوان ضد بشری و زن ستیزانه طالبان کاملا بر تمام جهان آشکارا هست و ما می توانیم همه با هم با کمک آقای بنت آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسیم.
ریچارد برنت خپل نوې راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی دی. دغه حکومت وایي زبیح الله مجاهد ویلي ښاغلی برنت د طالبان د حکومت پر خلاف تبلیغ کوو. وحید فیضی د امریکا غږ.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي عالیه احمد په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې روزمیری دی کارلوس سره د دوحې د دریمې غونډې له پایلو څخه په څلورمه ناسته کې پر مثبتې ګټې اخیستنې خبرې کړې دي. په دې تړاو د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي قمرالدین جبارخیل صاحب سره خبرې کوو. جبارخیل صاحب ستړي مشي او ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان صاحب، ملګرو ملتونو د دوحې د راتلونکي یعنی څلورمې غونډې نیټه تر اوسه دا اعلان کړي، خو اکثر افغانان وی درې غوند چې موږ ته ګټه ونه رسول نو څلورم بد څه وکي. یوازې د دوی ورځنۍ کړاو هم نه دی کم شوی، بلکې د طالبانو بندیزونه او څار لانور زیات شوی دی. ستاسو ارزونه؟
شایسته جان، تاسو ولیدونکو ته سلام.
خوشاله اوسئ.
د افغانانو تشویشونه بالکل درست دي، ځکه چې دا درې مخونډه نه ده. زه د تیرو هدا اقل ډیر شو کولونو را په دې خوځ د ملل متحد غونډو شاهد ما چې دا غونډه کیږي او نتیجه نو ورکي. څلورم غونډه هم همدغه درې څلور موضوعات دي چې د ملل متحد د خاص نماینده د خزو موضوع ده، د حقوق بشر موضوع ده. دا موضوعات به ظاهرا اما په اصل کې دا دغه ناست پاسته د رابطې د برقرارولو په خاطر دی او پس پرده لته اقتصادي او امنیتی مسائل دي چې پاغي باندې دوی سره بحث کوي. یو ګوره تاسو ګوره د درمه او د څلورمه غونډه ترمنځ د قطر او د طالبان ترمنځ د هوایی خدماتو قرارداد لاسلیک شو، چې کېدای شي دغه قراردادونه نور هم ورځ په ورځ زیات شي.
بله، د دغو ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې افغان میرمنې ډېرې ناهیلې دي او ناهیلي شوې دي. په تیرو خبرو کې برخه نه درلوده، داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم نوي، ځکه طالبان وایي چې که میرمنې وي موږ به هلته نه اوسو. نو د دې اغېزمنتیا به څه وي چې ټول یو ټول شموله غونډه ونشي او ټول خپلې ستونزې پکې را څرګندې نه کړي؟
نو خزی خود مملکت حد اقل 50% نموست نفوس تشکیلی او دوی موجودیت چې پکې نه به داسې لکه د حامد کرزی لوی جرګه چې د ولسوالۍ نمائندگان پکې نو د دې جرګو او د دغه ملل متحد د میټینګونو ترمنځ هیڅ تفاوت نشته، نو بل اخره دا یو نتیجې سره نشي رسیدلای.
ښه، نو نړیواله ټولنه دا ستونزه څه ډول حل کړي؟ ځکه د بشري حقوقو د روانو سرغړونو په نظر کې نیول سره او د حل لپاره د بحثونو ټول اړخونه باید پکې وي چې اغیزمن ثابت شي. څه باید وشي؟ څه کولای شي نړیواله ټولنه؟
دا اوس د نړیواله ټولنې برخورد او د طالبانو برخورد کې هیڅ تفاوت نشته. دواړه په ماغه خپل اکستریمیست یا په انتهایی او خشونت حالت کې یو بل سره ولاړ دي او دوی دواړو د افغانستان خزه او دغه محرومه طبقه من هیڅ دی او عالی یو د بل پر ضد استعمالي او دا باید بند شي. نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره یو تعامل ته ورسیږي چې دوی په رسمي توګه پیژني او طالبان هم باید د نهایت منکر اداره په مطلق ډول باندې منحل کړي او
لمنځه یوسي. ځینې افغانان بیا امریکا او په ځنګړې توګه هغه کس چې د طالبانو او امریکا تړون یې لاسلیک کړی ښاغلی خلیلزاد تورنوي. خو ښاغلی خلیلزاد په دې وروستیو ورځو کې په خپل ایکس پاڼې باندې یو ځواب لیکلی چې د ځینو وایي نه پرته د جمهوریت ټول چارواکي ګرم دي، دوی په سیاست، جنگ او حکومت مرحله کې ناکام وو. ستاسو ارزونه
شایسته جان؟ تا خبره خو مونږ په بار بار کړی ده چې هغه وخت کې چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره جنگ کاوه، دا د طالبانو قوت نه و بلکې د حامد کرزي د اشرف غنی د ادارې ضعف و. دوی ضعف و، دوی په شلو کالو کې نور شوی کولای چې واحده اداره جوړه کړي. دوی د ماشومانو په شکل باندې برخورد کاوه. ما خو په خپل هلته کار و، د هر څه مې په خپلو سترګو ولیدل، د دوی ترمنځ اختلافات، مشکلات، چې هیڅ امید د دې نه و چې دوی به یو واحد افغانستان رامنځته کړي. نو په دې خاطر د خلیلزاد څرګندونې بې ځایه نه دي. خلیلزاد امریکا مامور دغه دغه څه کوي چې امریکا ورته وایي.
بله، خو ځینې نور هم وایي چې د دوه غونډې د حکومت پاشیدو ته او د جمهوریت د رنګېدو لار هواره کړه. بل مهمه موضوع د ملګرو ملتونو د سروې پایله ده، دا هم اندېښنې پاروي. دا پایله وایي چې د پخوا په پرتلې اوس په لرې پرتو سیمو کې جوارخیل صاحب کورنۍ د نجونو د تعلیم اړتیا مهمه نه بولي. د دې علت په ستاسو په نظر څه وي؟ د طالبانو څخه ویره ده، ټولنیزې اغیزې دي، او که د افکار د خلکو بدل شوي دي؟
هم افکار بدل شوی، هم یره ده، او هم د ورځې هغه 1500 شپکسو ځوانان چې په افغانستان کې مړ کېده هغه اوس نیمړ کېږي. د خلک داسې فکر کوي چې یره د هغو خلکو ژوند مهم ده او د نجونو تعلیم مهم ده. دلته مثبت او منفي دواړه اړخونه باید په نظر کې ونیول شي.
خانو، تاسو فکر کوئ چې په هر صورت د خبرونې وخت د بحث وخت پای ته رسید؟ له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم، او بیا به هم دغه بحث جاری ساتو. کور ودان سیب بریالي اوسئ.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزې ټاکنې، امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې، د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړی خپرونې د امریکا غږ په تلویزیوني او رادیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، او د ای پی یو سروې ښیي چې د ولس احساسات راپارېدلي دي، خو په دریو کې یوازې یو برخه یې خوښ کاری. د ټاکنیزو کمپاینونو د وروستي حال په اړه نور معلومات د خپل همکار ایوب خاورین تاسو سره شریکو. خاورین صاحب، ستړي مشي، پوهیږو چې کمپاینې غونډې په زور او ځواک سره روانې دي. کاندیدان اوس مهال چیرته دي او وروستي وضعیت تاسو څنګه وینئ؟
مننه، سلامونه درنو لدونکو ته. باید وای چې د 4 ورځې یا 15 ورځې انتخاباتي دوشنبه، یعنی د سبانه شروع، جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه په ورځ وروستۍ ورځ انتخابات دي. کاندید لکه څومره چې د ولس ورته هیجان او لیواله دی چې څه به کیږي. کاندیدانو په لهن کې د هغوی په یو بل باندې په نیوکو کې هم تیزواله راغلی. د دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغه وروستۍ هڅې وکړي چې د خلکو رای جلب کړي او خلک د یو بل پر ضد باندې راوپاروي. په دې وروستۍ مورد کې چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشر بایدن یو خبري ته اشاره کړی ده چې ګواکي د ولسمشر خالي ولسمشر ټرمپ ټول ملاتړي کثافات او یا ګاربیج بللی دي. سپین ماڼۍ د دې سپیناوي وکړ، په خپل بایدن د دې سپیناوي کړی چې دا یو په خبرو کې یوازې یو مشخص یو اسپانوي نژاده کومیدین ته اشاره و چې د ټرمپ ملاتړي کړی وو، او هغه داسې خبرې کړي چې د نوي خوکي او دغه ته د ټکی کارولای دي. خو ولسمشر خاني ولسمشر ټرمپ ته غوږ نیسو چې د څو ویل خپلو مینوالو ته.
دونیم سوا میلیونه خلک کثافات نه دي. زه درته ویل شم چې کثافات څوک دي، خو موږ یې نه وایو.
په خپل ډانلډ ټرمپ نه وایي، په خپل همدې صفاکارانو او د کثافاتو د پاکونکو جامع په تن کړی وی وینا یې هم په همدې جامو کې وکړه. خو کاملا هارس بیا د دې ولسمشر بایدن له دې خبرې ځان ګوښه کړ، او هغه ویل چې د دا ډول څرګندونو نه ملاتړ کوي، او په خپل سپیناوی هم بایدن کړی دی. هغه څه وویل؟
لیسن، آی ثینک دټ
او ګوري لمړی خبره دا ده چې هغه په خپل د خپل خبرو سپیناوي کړای دی. خو یو خبره واضح کوم چې زه د تاسې هیڅ ډول انتقاد سره موافق نه یم چې یو مشخص کاندید ته د رای ورکولو لامل پر یو چا باندې وشي.
نه یوازې د رای ورکونکو د امریکایانو احساسات ډیر لوړ دي، په نړۍ کې هم کاغه اروپا ده که اوکراینیان دي او که منځنۍ ختیځ ده که ایرانیان دي. راپورونه دا ښیي چې ټول دې ته ګوري چې په امریکا کې که څوک ولسمشر راځي مستقیم په دوی تاثیر کوي. کاندیدانو حال دا دی چې پخوا به په یوه ایالت تلل د ورځې به یو دوه غونډې کولې، نن دواړه کاندیدان له دې شرقي ایالتونو ځي غربي ایالتونو ته چې هلته هم دوه داسې سخت رقابتي ایالتونه دي او دوی په دریو ایالتونو کې نیواډا، اریزونا او نیو مکسیکو کې په یو ورځ کې درې ایالتونو کې لوی لوی ستري غونډې کوي او بیا بیرته دا به تقریبا د کمپاین ورستې پای وي چې بیا د خوارزمي او کامل هارس کې د ورستې وینا په خپل کالج کې وکړي چې کوم ځای فارغ شي او هاورد یونیورسيټي چې د واشنگټن.
نو ګور و چې دا منډي او ترړې څومره نتیجه ورکوي. کور ودان خورین صاحب ډیره مننه له تاسو نه. د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس وایي چې هغه باور لري چې امریکا باید د جګړې د مدیریت لپاره د متحدینو په جوړولو سره کار وکړي. پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ یې ویلي چې ځواکمنتیا او دا چې د کارونه نه پیشبیني کیږي د مخه د جګړو د پایل کېدو مخه ونیسي. د امریکا غا خبريالې پاتسي و د کاسوارا د کارپانوس سره خبرې کړې چې په منځني ختیځ او اروپا کې د جګړو په جریان کې به څه ډول بهرني پالیسي د شخړو کمولو لپاره ور وګڼل شي.
د 2025 په جنوري کې به کاملا هاریس یا ډونالډ ترامپ د امریکا راتلونکي ولسمشر وي چې د امریکا د جیو ستراتیژیکو ګټو په ټاکلو کې کلیدي غوړلري او د نړۍ د تر ټولو ځواکمن باس رهبری وکړي.
زه جنگونه نه لرم، مال داعش پرته بل جګړه نه درلو دا او ما ورته ماتي ورکړه، بلکې دا هغه جګړه و چې پیل شوی و. موهید جنگ نه درلود، زه کولای شم په ټلیفون جنگونه ودرو.
ترامپ هیڅ کله دانه د سرګند کړي چې هغه به څنګه جنگونه پای ته ورسوي. کله چې جو بایدن ولسمشر و، روسي په اوکرين يرغل وکړ او د حماس او حزب الله او سوالو ډلو په اسرایلو بریدونه وکړل چې د اسرایلی ځواکونو له خوا د غچ اخیستنې یو خونړی پوځي عملیات پیل کړل. د ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې هیڅ لو جنگونه نه دی پیل شوی او متحده ایالات په نوو وسلوالو شخړو کې ښکیل نه کو. د ترامپ لویان دا د قوت لاري سوله بولی. دیموکراتان استدلال کوي چې دا یو تصادف دی او دا چې د ترامپ دوري کې د متحده ایالاتو سرتیری لا هم په افغانستان، سوریه، عراق او یمن کې په جګړه بوختو. دا هم ویل کیږي چې د ترامپ کارونه د اټکل وړ نه دي او تاریخ لیکون کې دا یو لیونی نظریه بولی.
دا نظریه چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د لیونتوب سرګندول او یا ورته لیوالتیا خودل د ځواکمنتیا یو طریقه و او دا مهمه و. او ممکنه ده چې په دین نه پوهیدل چې هغه به څه وکړي، کېدای شي یو غوړه کار وي.
منتقدین وایي چې په دین نه پوهیدل چې ترامپ به څه وکړي او د هغه شخصي ګټي په داسې یوې نړۍ کې چې په اټومي وسلو سمباله ده خطرناک ده. د وړاندویرو نشتواله ممکن د شخړې مدیریت هم پیچلې کړي.
د شخړو د کمولو او ډیپلوماسۍ ډیره برخه په فکر او هنر پورې اړه لري او دا باید د وړاندوینې وړ. نو که تاسو پوه شئ چې تاسو د دښمن راتلونکي ګام به څه، تاسو کولای شئ چې سم اقدام وکړئ.
هاریس بیا په ډیپلوماسۍ کې د ولسمشر جو بایدن په سر عمل کوي. هغه د متحده ایالاتو د نړیوال مشرتابه ساتلو لپاره د ملګرتیا او په جوړولو باور لري.
د ولسمشر د مرستیال په توګه ما امنیت ته د پیښو غوښونو سره مقابله کړې ده. له بهرنیو مشرانو سره مې خبرې اترې کړې دي، خپل اتحادونه مو پیاوړي کړي او په بهر کې مې له زړورو سرتیرو سره کار کړی دی. د وسلوالو قواو د اعلی قمندان په توګه زه به ډاډ ترلاسه کوم چې امریکا تل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی جنگي ځواک لري.
خو هاریس به هم د ترامپ په سر خای په دې اړه فکر وکړي چې کوم شخړې د امریکا پوځي ځواب ته اړتیا لري. متحده ایالات نور د نړۍ واحد زبر ځواک نه ګڼل کیږي.
دواړه ترامپ او هاریس له دې حقیقت نه نه خبره نه دي چې واک په نړیوال سیستم کې لسره ویشل کیږي. دا چې نور هیوادونه هم غاک لري، روسیا او چین د نړیوال نظم په اړه خپل نظرونه لري.
خای هاریس د یوکرين د ملاتړ لپاره د بایدن تګلارې ته دوام ورکړي. هاریس په غزه کې د بشر دوستانه قوانینو په ساتلو ټینګار کړی دی.
ډونلډ ټرمپ لومړی وزیر نتنیاهو ته وایي چې په منځنی ختیځ کې هغه څه وکړه چې ورته اړتیا لري، خو کاملا هرس بیا وایي چې تاسو د خپل ځان د دفاع حق لري، خو تاسو اړتیا لري چې د فلسطینیانو بشري بحران په پام کې ونیسئ. آیا د دوی دواړو نظر د مختلفو پایلو لامل کېدی شي؟ آیا په پای کې متحده ایالاتو ته څوک غوږ نیسي؟
په داسې حال کې چې امریکایان د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، له دې پرته چې څوک ټاکنې وګټي دا یو ستونزمنه پوښتنه ده چې ځواب ورته وموندلی شي. دا و د پاتسي ودا کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې تفسي امریکا غږ.
نور نړیوال خبرونه. د لبنان د روغتیا وزارت وایي پرون په ختیز تاریخي ښار بالبیک باندې د اسرایلی الوتکو د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. بالبیک د روم د معبدونو ځای دی چې یونسکو د نړیوال تاریخي میراث په توګه پیژندلی دی. د دې برید څخه څو ساعته مخکې د اسرایلو پوځ ټول ښار او د ختیز لبنان د بیکا درې څخه چیرې چې بالبیک پکې موقعیت لري د وتلو امر صادر کړ. اسرایلو خبرداری ورکړی چې حزب الله په نخښه وی خو د ملګرو ملتونو چارواکو او بشر دوستانه سازمانونو د وستلو په امر نیوکه کړې او وایي چې ملکی وګړي د چمتووالي د لپاره لږ فرصت لري او اکثره وخت تک د لپاره بل خوندي ځای هم نه وي. شمالي کوریا د پنځبه پورز خپل تر ټولو اوږده واټن وشتون کې د بلستیک توغندې او آزماینه تر سره کړه. دغه چټک توغندې د پلازمینه پیونګیانګ لایوي سیمه څخه وټوغول شو او د جاپان د هوکایدو ټاپو په شاوخوا 300 کیلومتر لویدیس کې ورولګید. د توغندې د آزموینه د سویلي کوریا، جاپان او متحده ایالاتو لخوا د چټک خبرګون په ترڅ کې وغندل شو. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو لمخې شمالي کوریا په اوکراین کې د دې جګړې د ملاتړ لپاره روسیې ته زرګونه سرتیري استولي او په دې تړاو د نړیوالې اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. بل پلو په لاس انجلس کې د امریکا د بیسبال د ورزش د داجرز په نوم د لاس انجلس ټیم د میجر لیگ بیسبال د اتلولۍ لړۍ وګټله. د داجرز مینوالو پرون شپه وروسته د دې بریان مانځنه په اور لوبو او خوشاله سره وکړه چې پکې واړه او زاړه ټول شامل وو. اکثر په ورزشي کلبونو او رستورانونو کې هم راټول شي وو ترڅو د خپل ټیم تر ټولو مهمه لوبه وګوري. دوی د دې په دې لیک په پای کې د نیویارک یانکیز ټیم ته شپږ د اوو په وړاندې ماتې ورکړه. دا د داجرز ټیم اتمه بریا ده چې په دې نړیوالو سیالیو کې ځلیږي. د تیرو څه د پاسه دریو میاشتو راپه دی خو په اوکراین کې د مکلفیت دورې قانون نافذ دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې عسکري کې د خلکو جذب د پلان سره سم پر مخ ځي، خو څېړنو موندلې چې اوکراینیان د یاد قانون په اړه زړه نازړه دي. په دې اړه مو د لیسیا باکسالیس د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکړو.
دا د اوکراین په کوڅو کې اوس یو عامه صحنه ده چې یو منصبدار د عسکري عمر ته د رسیدلو خلکو ته ورشي او له هغوی څخه د عسکري د ثبت اسناد وغواړي. په اوکراین کې د خلکو د جلب او جذب نوی قانون د مې د میاشتې په 13مه نیټه نافذ شو. د دغه قانون له مخې د مکلفیت عمر ته د رسیدلو خلکو څخه وختل شوي چې خپل سوابق د عسکري د جلب او جذب په مرکزونو او یا هم د ټلیفون د یو اپ له لارې تازه کړي.
هغه تر ټولو مهم کار چې مونږ د دفاع وزارت سره په ګډه کوو دا دی چې مونږ د عسکري په شرایطو د برابرو خلکو شمیر معلومو.
سره له دې چې چارواکي شمیرنه نه پډاګه کوي، حکومت وایي چې د خلکو د جلب او جذب پروسه د پلان سره سم پر مخ روانه ده.
دا د دې قانون مثبت اړخ دی. په ټوله کې په اوکراین کې عسکري ته دراجلب شوی او خلکو شمیر زیات شوی دی. زمونږ په لیوا کې هم دغه شمیر زیات شوی دی.
خو سره له دې سرویګان خي چې خلک د اوکراین د جلب او جذب د قانون په اړه ډول ډول نظرونه لري.
خلک یو منفي ذهنیت لري. وګورئ، دا داسې نه ده لکه یو چاته چې وړیا اپارتمان ورکول کیږي. دا یو ننګونه ده، یو خطر دی او فطرتاً انسان غواړي چې د دې مخه ونیسي.
چینی یوسف د ولسی جرګې د ژورنالیزم د لابراتوار او د نړیوالو څېړونکو سره په ګډه اوکراین ته د عسکري د جلب او جذب د هڅو په اړه یو څېړنه وکړه. اوکراینیان هیڅ کوي چې په دې اړه معلومات کم دي چې کدوی عسکري ته جذب شي د دوی برخلیک به څه وي.
خلق
د عسکري خدماتو لپاره په زیاته روزنه کې علاقه مندي. که دوی مړه شي څه به کیږي؟ د دوی کورنۍ ته به څه تضمین نه ورکول کیږي؟
پوځي شنونکی او پخوانی پوځي افسر یاوهین ډی کی وایي چې د خلکو د جلب او جذب د معلوماتو په اړه هیڅ کمپاین نشته. دی دای وای دا کار د دښمن سره مرسته کوي.
ناتومیس انفورماتینا کمپانیا
د دې په پرتله د خلکو د جلب او جذب مخالف معلوماتي کمپاین ډیر په تیزی سره روان دي. روسیه په دې کار کړي او اوس هم پر کار کوي.
یو هندی کی د نویو جذب شو عسکرو د دورې د مودې په اړه د لارښوونو کمښت اشاره کوي. دای وای چې دا کار عسکري کول ته د خلکو پر علاقه ناوړه اغیز کوي.
دا اړینه ده چې د عسکري د دورې تر ټولو اعظمي وخت وسه تلشي تر څو یو شخص پر روخانه ډول پوشي چې که هر څومره جګړه وګدیږي ل خپل دوري وروسته به دوی په نورو خلکو تعویزيږي.
سروي خي چې د جون په میاشت کې د کیف خار د رازو مکوف په مرکز کې شپږ څلوېښت سلنه د سروي جواب ویونکي د جلب او جذب لپاره د نوم لیکنې په چاره کې له ځان ساتلو شرم نه کوي. په ورته وخت کې د اوکراین د دفاع وزارت معلوماتو له مخې لمهالویش وړاندې له څلور نیمو میلیونو څخه زیاتو خلکو د مکلفیت د دورې خپل سوابق تازه کړي دي. په 13 د دسمبر په میاشت کې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې پوځي منصبدارانو ورڅخه د 1500 زرو اشخاصو د مکلفیت د دورې لپاره د جلب او جذب غوښتنه کړې وه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
زهرا نوری چې له دولسم ټولګي فارغه شوې ده د طالبانو له لوري د ښوونځیو تر بندیدو وروسته اوس په کور کې د نقاشۍ هنر په زده کړې بوخته ده. که څه هم زهرا له طالبانو د زده کړو د دروازو پرانستل غواړي، هم مهاله پر افغان نجونو هم غږ کوي چې حوصله باید له لاسه ورنه کړي.
زهرا نوری څلور کاله وړاندې له دولسم ټولګي فارغه او پونتون ته د تک په هیله د کانکور ازموینې ته په تیاری بوخته و چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. اغلی نوری چې اوس په کور کې په نقاشي بوخته ده وایي چې له ماشومتوبه له دې هنر سره مینه لرل.
هر کس یک علاقه به یک رشته یا مسلک می داشته باشه که او را فرا می گیره و خودم هم از اوائل از ایام طفولیت علاقه من بودم که بخش نقاشی را یاد بگیرم و زمانی که شرایط تغییر کرد بر من مساعد شد که برم به طور مسلکی نقاشی را یاد بگیرم.
که چه هم زهره در کمپیوتر ساینس سره هم مینه لري، خوب خبره چې د نورو مسلکونو په څیر هنر او نقاشي ته هم ټولنه اړتیا لري تر څو د ټولنې غوښتنې د هنر په ژبه بیان سي.
هر مسلک و رشته در جامعه ارزش های خودش داره و نقاشی هم در جامعه ارزش خیلی زیاد داره، چون که از زیبایی ها و شرایط یک کشور میتونیم که در نقاشی بحث کنیم و نقاشی کار کنیم، شرایط یک کشور در نقاشی های ما نمایان بسازیم.
اغلی نوری که څه هم له طالبانو غواړي چې د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، خو بل لورته پر افغان جنو ژغ کوي چې په هیڅ حال کې حوصله باید له لاسه ورنه کړي.
هیچ وقت تسلیم نشوند و امید داشته باشند و تلاش کنند که رونق پیدا کنند زندگیشان. امیدوار هستم که امارت اسلامی به زودترین فرصت به طبقه اوناس اجازه فعالیت و تحصیل و کار فراهم بسازند تا که بتانیم ما همراهشان، همراه برادرهای عزیز ما شانه به شانه در پیشرفت کشور ما سهیم باشیم.
تر درې کال زیات اوس ول چې طالبانو د نړیوال فشارونو سره سره د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي، خو بل ورته د بشري حقونو فعالان وایي چې د افغان جنو د حقونو موضوع باید پر لوی سټیجونو مطرح سي.
متاسفانه اوس مهال د نن په افغانستان کې انجنونو ته دوی د نه امید کیږي، خو لیکن دا تاریخ حقیقت ده چې داسې یو د حل لارې د پرمختګ لپاره د مشکلاتو د وټول لپاره سنشته، خو په کار مخته ده. موږ کوم مدني فعالان چې کوم دي، کوم د خزو نمائندګان چې کوم دي، کوم هغه سناتوران، هغه کسان چې واقعا در نړیوال ټولنې پورې غږ رسیږي، هغه باید غږ اوچت کړي تر څو چې موږ د هغه خويند چې د نه په هیواد کې دي یا وي غږ
وروسته له هغه چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې، د زهرا په څیر په لوی شمیر جنو د حرفوي زده کړو تر څنګ هنري زده کړو او نقاشي ته هم مخ کړې ده. شمساریان، امریکا. ژغ
ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د امریکا غږ د یو پښتو رادیو تلویزیونی خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي. د دې نو ورسته د دری خبرونه وارد دی چې سحر عظیمی به تاسو ته وړاندې کړي. شپې ورځې په خیر. الله مو مل.